تب شش نیول کیه، اما کله چې لور پیدا شي متاسفانه دا تبعیض وجود لري چې د لور په خاطر هیڅ کار هم دوی نه کوي چې دا د اسلام له نظره مردود دی. او نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې سو بین اولادکم، تاسو د خپل اولادونو په منځ کې تسویه وکي، مساوات وکي، په مادي او معنوي لحاظ نه د خپل اولادونو په منځ کې تبعیض باید ونکی.
او کرا سوسی برخی تا یو ماشوم چکن نره ترازی لسیحی نگانه ده کم حقوق لری پخ پلا کورنه بانده؟
بله، ده صحی لحاظ نه سو حقونه لری. اول حق داده چه کلا ماشوم دنیا ترازی، نو ده ماشوم تا باید مکمل په هغه مدت که چکم اسلامی شریعت تا کلی ده شده، البته د مور شده او رسیگی. نبی صلی الله علیه و سلم د ماشوم د صحت بخاطر فرمایی چه ان الله تعالی وضع عن المسافر الصوم. د حدیث شریف مفهوم داده چه په سنن ابو داود که را نقل شویده چه نبی صلی الله علیه و سلم فرمایی چه الله سبحانه و تعالی د مسافر سخه روژه معاف کریده، په دی معنا چه بیا ورستا قضایی را گرزوی. امدارنگا د هغه مور سخه دا یعنی روزه ساقط دی، باید وی ننیسی چه کم هغه مور حاملوی یا مردعه یا شده ورکون کیوی. دا په دې خاطر دی چې کله مور روژهونی سي کیدای شي چې د دې شودې کم شي، چې کیدای شي چې د دې ماشوم وږی پاتې شي، نو د ماشوم د صحتمندی په خاطر او د ماشوم د سلامتی په خاطر حتی د الله سبحانه و تعالی یو فریضه چې هغه عبارت د روژه ده هغه باید مور ونه نیسي. اما کله چې ماشوم د شودې نه جلا کیږي او کله مور صحتمنده کیږي، بیا نو په کار ده چې د خپل روژه قضایی راو گرزوی.
بله، فکر کنم دیدی بلی پختنی زواب هم تاستنا چو ویل چه ماشوم دی تغذیه پا برخه که اسلام که چو ویل سی ویدی
پلار بانده واجب دی چه دیدی ماشوم دی مور دی تغذیه پا اره متوجه وسی، یعنی فرض دی چه دیدی ماشوم پلار دی حلال لار نه دیدی ماشوم مور دست تغذیه که چه دا مور و کولای سی پو سعی توگا اسی چه لازم دی دا خپل ماشوم تا شده ورکی او کلا چه دو شده نجلا کیگی دا مور مسئولیت دی، دا پلار مسئولیت دی، دا کورانه مسئولیت دی چه ماشوم تا دا سی غذا ورکی چه اغا هم صحی وی هم حلال وی هم بالاخره دا ماشوم اغا ضرورتون پورشی. الله سبحانه و تعالی پو قرآن عظیم شان که فرمایی چه ولا تلقو بی ایدیکم الی التهلکه، تاسه په خپل لاسونه زانونه حلاکت سره مواجه کوي بنا. د دې هدف دا دی چې کله یو ماشوم تغذیه ته توجه نشي او بالاخره یو ماشوم طعام و غذا و بالاخره خورد و نوش ته توجه نشي، نو کیدای شي هغه ماشوم ضایع شي یا حداقل که ضایع نشي، د دې ماشوم رشد و نمو د سه په نورماله توګه او نشي. چې دا خپل په دې معنا دی چې ماشوم حلاکت سره دوی اچوي او د اسلام نظر جدا مردود دی.
بله، تعلیم او زده کړه هم هغه څه دي چې د انسان په ژوند کې یو ډیره مهمه برخه جوړي. کراسو تعلیم او زده کړه ته اسلام کې د زده کړې په اړه څه ویل سوي دي؟
په اسلام کې په عمومي توګه تعلیم او زده کړه ته تشویق شوی دی، حتی نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې دلته د مسلم لاندې مسلمه یعنی خزینه هم شامل دی. او هم دارنگه دا تعلیم فرق نلری چه آغا ماشوم وی که آغا خزه وی که آغا نارینه وی، زوان وی، پیغله وی، سپینگیری وی، پا هر مرحله که دا تعلیم پا مسلمانان و بانده هغا تعلیم چی ضروری دی، آغا تعلیم که آغا دینی وی یا دنیوی وی، چه دا آغا تعلیم پا اساس یا مسلمان یا انسان وکا ولیسی جواندانه امور که موفق او کامیاب وسی، چه دا تعلیم ماشومان تا هم متوجه دی. یعنی ماشوم د تعلیم په برخه کې په اسلام کې د سن او کال قید نه دی راغلی، یعنی هر کله چې ماشوم وکولای سي چې تعلیم وکړي، ولو که هغه دوه کلن وي، درې کلن وي، او کلن وي، فقط د ماشوم استعداد ته باید وکتل شي او په هغه وخت کې په ماشوم باندې تعلیم او زده کړې شروع سي. اما دا زده کړه او تعلیم په داسې یو انداز سره وي چې یعنی پو ماشوم بانده فشار رانشی او ماشوم زړه د تعلیم او زده کړې څخه تور نشي. او همدارنګه نبی صلی الله علیه وسلم په ډیرو روایاتو کې د مور او پلار په دې باندې تشویق کړی دی چې خپل ماشومانو د زده کړې په هکله توجه وکړي او ماشومانو ته هغه علم او هغه زده کړې وروښیي چې کوم د یو ماشوم په حیز د ماشوم په حیز د انسان ورته ضرورت دی.
بله، اوس راګرځو د امنیت برخې ته. روښانه خبره ده چې که چیرې امنیت نه وي نو نه زده کړې کیږي او نه ژوند په نارمال ډول مخکې ځي. د امنیت په برخه کې د اسلام دین څه ویلي دي چې څومره سهولت باید ماشومانو ته وي؟
یو خو عمومي امنیت دی چې هغه د ټولنې امنیت دی،
پخپل دی یو کورنۍ په ساتنه دی، یو ماشوم
هم دلته هدف. بله بالکل، هدف د ماشوم د امنیت دا دی چې ماشوم په عمومي توګه سالم پاتې شي، حتی یو ماشوم په کور کې یوازې پرې نه خودل شي. کله چې ماشوم چیرته لوبه کوي، دغه د لوبې په میدان کې داسې اشیا او داسې شیان موجود نه وي چې کله ماشوم هغه اشیا سره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر شي، یا کله چې په کور کې په طور د مثال برقی وسایل او اسباب وي نو دلته په مور و پلار باندې او همدارنګه په کورنۍ باندې واجب دی، لازم دی چې د اشیا وسایل، هغه اشیا وسایل چې کوم د ماشوم ورسره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر کیږي، دا اشیا باید لرې وساتل شي. او همدارنګه بل امنیت روحي او رواني دی، یعنی ماشوم سره داسې یو چلند او داسې یو برخورد بشي چې هغه چلند انساني وي، اخلاقي وي، اسلامي وي. حتی علما فرمایي، دانشمندان فرمایي چې ماشوم باید په داسې یو ډول سره تربیه شي چې حتی دی په مجالس و محافلو که هم شرکت کوي داسې احساس دی حقارت ونه کی، یعنی ماشوم ته په درنه سترګه باید وکتل شي. او همدارنګه په هغو کورنوی که چې تاوتریخوالی وي متاسفانه هلته ماشومان صحیح وده نه کوي او همدارنګه هلته ماشومان ته سیروانی او ذهنی مشکلات پیدا کیږي. یعنی حتی کوشش وشي چې په کورنۍ کې مور و پلار او نور کسان تشدد و خشونت جنگ جګړه ونه کی، خو تصادفاً که وشي هم باید دا ماشومانو د سترګې څخه لرې وسي، ځکه چې دا د ماشوم په رواني امنیت کې بد اغیزه لري.
ډېره زیاته مننه، خیر اوسې.
تشکر تاسو.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د دیني عالم شمس الرحمن فروتن خبرې په اسلام کې د ماشوم د حقونو پاکله واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
لنګ آمد دا لنګ دومره بد تاثیر بند کی لکه په اوس یا لنګ چې وای د څه وګر لکه دا اوس زه بیا په مرمه وشتلم دومره بد تاثیر بند کی.
دیو معلول غږ مو اوریده چې خپل ژوند څخه شکایت کوه. مسئول کسان دوی ته څه جواب لري؟
په بیرابیر وخت کې حتی د دوی د صحت په برخه کې د خدمات ورته ځکیږي، یعنی په ځکه دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي، رسمه د مکتوب په اساس دوی ور معرفي کیږي ترڅو د دوی درملنه وسی.
نن په امدی اکل غږیږو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د افغانستان ډیری اوسیدونکي په تیره بیا معلول کسان لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اقتصادي ستونزې، سیمې مشکلات او د ځینو خلکو بد چلند نور له ځوند څخه نایل کړي دي. بل خوا یو شمېر عام وګړي بیا له معلولینو څخه سر ټکوي، وایي چې دوی ژر غوسه کیږي ان تر دې چې وار هم کوي. اوس مهال 1,000 معلول کسان چې په جنګ جګړو کې د بدن غړي زیانمن شوي دي، د کار او ټولنیزو چارو په وزارت